السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ ټیمونه د نړیوال شل اوریز جام په نیمه پایلو به کې سره مخامخ شوي دي. افغان لوبډلې د لوبې پچه وګټله او لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. تر اوسه 11.1 اورونه لوبېدلې دي، 450 منډې جوړې شوي او افغان لوبډلې نه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. وړاندې په خبرونه کې د دغې لوبې وروستی حال درکوو او له خپل خبریال سره به پر دې خبرې وکړو چې ولې افغانستان نن ښه لوبه ونه شوای کړی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي دوحه کې به د دوی پلاوی پر دو مسایلو بحث ته چمتو وي. لومړی له نشه یي توکو سره مبارزه او دویمه هم پر دوی د بندیزونو لری کول. متقی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتمبای واسره په کتنه کې وکړې. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر لیکلی د غولي دوه کتو کې د دوه د غونډې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوی پر جوړښت خبرې وشوې. بلخی د میرمن اوتمبای په حواله ویلي چې نوموړې د دوه غونډې د دوه غونډه د نړیوال ټولنې او طالبانو د نظر شریکولو لپاره ښه فرصت یاد کړی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان کړی چې د دوی د حکومت ویان زبی الله مجاهد به د دوحې په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای چې په افغانستان کې میلیونونه اړو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون چهارشنبه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. خو دې پروګرام ویلي چې په افغانستان کې له 2 میلیونو زیات وګړي د ژوند پاتې کېدو لپاره د ژوند ژغورنې مرستو ته اړ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا سپارښتنه کړې چې مرسته کوونکي هیوادونه باید پیسې ورته برابرې کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکا استازو جرګې پر هغه پریکړې لیک انتقاد کړی چې په پاکستان کې د فبروري د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه انتخابات چې په نتیجه کې هیڅ یو ګوند ونه توانېده چې په یوازې توګه اکثریت ترلاسه کړي، له تاوتریخوالي د ټلیفوني او نورو ټولنیزو شبکو د بندېدو او د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان د ګوند لخوا د درغلیو له ادعاو سره مله وو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان جونیوس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات حق نه لري چې د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. خو د عمران خان ګوند بیا د امریکا د دې هوکړې هرکلی کړی دی. او د روسیې په لویدیځ کې پرون چهارشنبه د ریل ګاډي د وختو په یوه پیښه کې لږ تر لږه 70 ټپیان شول. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په کامی سیمه کې د مسافروړونکو ریل ګاډي 9 ډبې د اوسپنې له پټلۍ واوښتې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې همشته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. اوریدونکو د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خلنده خبري برخه هم لري. په دې کې په سر کې ورزو د کرکټ نړیوال جام ته البته اوریدونکو افغانستان وکولای شو چې د سویلی افریقا لوبډلې ته د 50 منډو هدف ورکړي. زه فکر کوم په دې جام کې ممکن تر ټولو ټیټ هدف وي. ورزو خپل ورزشي خبريال بختیار ساحل ته لده به نور حال وورو. ساحل سب ستړي مشه، بیا مو هم سهار په خیر.
لودین سب تاسو دې په خیر وي. تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان ملي لوبډله د شپږ 50 منډو تر جوړولو وروسته په 11.5 ورونو کې وسوځیده او دا په روان نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې تر ټولو کم ټوټل دی. تر دې وړاندې نورې لوبډلې چې هغه په شل ورځ نړیوال جام کې دا ځل لوبېدي تر دې په کم منډو سوځېدلې دي، خو د افغانستان لپاره دا په شل ورونو کې تر ټولو کمې منډې دي. په نننۍ سیالۍ کې د سویلي افریقا چټکو او ورو تو پچونکو ډیره خطو پچونه وکړه، په ډیر ډیسپلین ولوبیدل او مغه وجه و چې دوی وکړې شول د افغانستان لوبډله یوازې په شپږ 50 منډو وسوځي. نو څرګنده بشي چې سویلي افریقا دغه هدف په څومره اورونه کې پوره کوي، نو لوبه به د دوی په پاړې په څو شیبو کې پیل شي.
بله، که څه هم ساحل صاحب تاسو یادونه وکړه چې د سویلي افریقا بالران ښه ولوبېدل، هم تیز بالران توپ اچونکي او هم سلو یا ورو توپ اچونکي، د افغانستان په بیټینګ کې ستونزه چیرته و؟ دوی د فایلو بکول اسوځیدل او کنه غوښتل چې لوبه تیزه کړي؟ یعنی د افغانستان د بیټینګ اساسي ستونزه څه وي چې شپږ پنځوس هدف یوازې وکولای شو چې پوره کړي؟ پنځوس هدف
د افغانستان تو په هون کې نن استن د پیل دو تو په هون کې چې ګربز او ابراهيم غوي ونه کړ شو چې خپل لوبډل ته خپل ورکی د امغه وجنه نور تو په هون کو هم په تر ډیره پورې دفاعي لوبه پیل کړو. هغه دفاعي حالت د سې شو چې دوی په بیک فوټ باندې لاړل او د ساوت افریقا د تو پچون کو بریدونه هغه سه دوامدار وو او بل اخره هیڅ موقع ورنکړه د افغانستان تو په هونکو ته چې هغه الکتر لګه د منډي تر سلو پورې ورسې. کریډیټ ټول د ساوت افریقا تو پچون کو ته ورکول کیږي چې هغه خپل بریدیزه تو پچون تر اخره پورې وندروله او هر تو پچون کې وکړې شو چې خولو بیږي.
بس سائل صاحب روسي پښتنه کومه لا هم امیدواری سزه که افغانستان خ بالران داری گرچه ممکن فیصدی لاس پینزلس فیصد وی اما بیا هم کرکت دی ورزش دی هر سپه که پیخیگی افغانستان لوبډله ممکن نن لدغه جام سره مخه خو کی همداسې ښکاری. البته تقریبا 90 فیصد حد همداسې لګیږي. نو دغه جام افغانستان ته څه ورزده کړ که څه هم تر سیمی فاینل پورې ورسېدل چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وو، اما کومې نیمګړتیاوی وي خصوصا د بیټینګ په برخه کې چې د غلوب لوبډلې ممکن پراتلونکو لوبو کې په پام کې ونیسي؟
اب یو شې چې لپایله د کرکټ مبصرینو ویل چې د افغانستان د میډل آرډر او د لو آرډر تو په هون کې ډېر سټرګل کوي، ډېر ستونزو سره مخ دي. دوی په دغه سټیج یا په دغه غټ سټیج باندې د خو لوبو قابل نه دي، ځان نه شو کړي. تر ډېره پورې تکیه مغه په دوه اوپنرانو باندې دا چې کله مغه دوه اوپنران وسوځي هغه نه ورسته بیا دوی ستونزې ګالي چې دغه ستونزې دوی د ساوت افریقا خلاف نه بلکې د نورو لوبډلو خلاف هم ګاللې. حتی د یوګاندا پر وړاندې هم د افغانستان د میډل ارتو په هونکو خطو په هنه ونه کړنو. دا د معنا ورکوي چې افغانستان په دې برخه کې ستونزې لري. بل شې چې په تر ډېره پورې ویل کېدل او ویل کېږي چې په دې لوب کې تر ډېره پورې دوه توپهونکو سره د افغانستان ملي لوبډله تللې ده چې نور ټول ور سره آل راونډران دي. نو کله چې پروفیشنل توپهونکي کم وي هغه ستونزې جوړوي. کچېرې په دې لوب کې یا د افغانستان په لوبډله کې باید لکه تر لکه پینځه توپهون کې موجود وي چې هغه په زمواره لوبو کې او دغه هم دغه یو دند وي. دلته تر ډیره پوری آل راونډر به داسې وي چې هغه یوازې یو شي ته فوکس نشي کولای یا توپهنه ته فوکس نشي کولای. نو تر ډیره پوری کدی او چا یو دند په لوبډله کې وي هغه شاید هغه خپل یوې دند ته ډیر متوجي وي او هغه یو دند سمو کی. نو هغه د کرکټ د اصول له مخې هم باید یو لوبډله لک تر لګه پینځه یا شپږ صحیح توپهون کې ولري. دغه بیلنس یا دغه توازن مراد کول په کرکټ کې دا ډیر مهم رول لري. خو چې د افغانستان لوبډلې دغه توازن نو مراد کړي یا نو ورسره دغه توازن تر ډیره پورې هم دغه وجه کې دی چې افغانستان د کرکټ مبصرونو دا ویری چې د افغانستان د ټیم مومنټم ډیر ښه جوړ شوی خو کراګیر شي نو بیا صحیح راګیریږي چې هغه صحیح راګیریدل هم دغه شي وي.
صحیح را گیر شول کور ودان. سائل صاحب اوس سبا د دویمه پړی کې حمله وريدونکو سره خبري کوو. کور ودان د ازادي رادیو خبريال بختيار سائل وو چې د افغانستان او سویلي افریقا د لوبي ارزونه کوله. د غراز د لوبي تازه حال هم راک باید یادونه وکم چې افغانستان د لوبي پچه وګټله. کمزوري بیٹنګ وکي یوازې په 11.15 ورونو کې اشپاق 50 منډي وکړې. د 50 منډو هدف ورکسیال لوبډالې ته او ټول لوبغاړي هم په 12م اور کې وسوځیدل.
د کرکټ نړیوال چل
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختيار ساحل ام او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاله د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکه هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورې.
ازادي رادیو څلروش ساته.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې کموالی د دې خطر زیات کړی چې په نړۍ کې د تریاکو ارزښت کمه او خلک د مصنوعي تریاکو نورو بدلو او خطرناکو ډولونو ته مخه کړي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
ګلپری او میړه امیر محمد ولس کال کېږي چې په مخدره موادو روغ دي. دوی چې د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکو دی وای د خپل کور هر څه پلورلی څو د ځان لپاره نشي توکي پرې واخلي.
اچ زمينه زاور د پاره د شورسکا ان پګ مصرف کړي معمول دي.
هر څه مو چې درلودل کزمکا وا او کنور انډونی مو هم واده کړي او پیسې مو ټولې په نشي موادو مصرف کړي او اوس چې د میاشتې فائدې هیڅ هم نه لرو. یو ټوټه زمکا را پاتې وا هغه هم سین یوړه.
امیر محمد چې خپل کورنۍ سره د سین په خوا کې اړولې وای سرپناه نه لري او د خپل دوه ماشومان لپاره ډیره سخت ده چې هر ورځ تر بیګا وږی تګی ګرځي. دوی له مسولو چارواکو غواړي چې سم د سړي دوی لاسنیوي وکړي. دا یوازې امیر محمد او میرمن ګلپری نه دي چې له دا ډول برخلیک سره مخامخ دي، بلکې په افغانستان کې په لکونو نور کسان هم چې په مخدره موادو روږدې شوي له ورته یو وضعیت سره مخامخ دي. افغانستان چې کلونه کلونه د کوکنارو د تولید او هم له دې هېواده د مخدره موادو د قاچاق له پلوه په نړۍ کې لومړی ځای درلود. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وینا په دې هېواد کې د کوکنارو کر په تیرو نږدې دو کلونو کې زخ زیات کم شوی دی. دا وروسته له هغې چې د طالبانو مشر د 2022 کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د مخدره موادو په تولید او قاچاق بندیز ولګاوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون چهارشنبې د جون په شپږمه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې چې بختر خبري آژانس خپور کړی ویلي چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د جدي مبارزې په پایله کې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت تولید او قاچاق د پام وړ کم شوی او حتی صفر ته رسیدلی دی. ویل شوي چې په ټول هېواد کې څه کم 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو له کار څخه پاکه شوې ده. د طالبانو کورنیو چارو وزارت همدارنګ د مخدره موادو پر ضد عملیاتو کې د زرګونو مشکوکو کسانو د نیول کېدو او د 119 ټنه بیلابیلو نشه یي توکو او الکولي مشروباتو د نیول کېدو تر څنګ د څه باندې 1500 فابریکو او لابراتوارونو د له منځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د جون په شپږمه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کر د لګول شوي بندیز په نتیجه کې تیر کال په دې هېواد کې د کوکنارو کر په 95 کم شوی دی. د ادارې ویلي چې که څه هم په میانمار یا پخوانۍ برما کې تیر کال د کوکنارو په کر کې 6% زیاتوالی راغلی، خو په نړیواله کچه د تریاکو تولید په 340 کم شوی او د تولید شوو تریاکو اندازه تر 200 ټنو لاندې ده. د ادارې خبرداری ورکړی چې له افغانستان د تریاکو په تولید کې کموالی به د نورو بدیلو خطرناکو مخدره توکو تقاضا زیاته کړي. په ویانا کې میشت د ملګرو ملتونو د ادارې په دې راپور کې په ځانګړي توګه د نتازین په نوم د مصنوعي بدیلو تریاکو په وړاندې خبرداری ورکړی چې استعمال په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د مړینو سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې کارپو توماس پچمن ویلي که څه هم په اوس وخت کې په بازار کې د تریاکو عرضې یا اکمالاتو ستونزه نه لیدل کېږي، خو د دې خطر زیات دی چې کمښت به رامنځته او هغه به په یوه ستونزه بدله شي. د راپور له مخې اوس په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په مخدره موادو روږدي دي چې دا په تیرو 10 کلونو کې پر مخدره موادو د روږدو کسانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې که څه هم په مخدره موادو د روږدو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو دې ته په پام چې په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې دا هېواد په نړۍ کې د کوکنارو او مخدره موادو ستر تولیدونکی بلل کېده، په 300,000 کسان په مخدره موادو روږدي شوي دي. د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کر او د مخدره موادو په تولید او قاچاق په بندیز سربیره له لویو ښارونو پر مخدره موادو د روږدو کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته د لیږدولو لړۍ هم مخته بیولې ده. خو د راپورونو له مخې دوی ته هغه څه چې لازمه ده د درملنې لپاره لازم امکانات نه دي برابر شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له ټول هېواد څخه 115,220 تنه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه ماموریت پرون په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مالی ملاتړ خبره کړې او د دې ماموریت مشر رافایل یودی چې ویلي مخدره مواد انسان پر رنځخته کوي او د خلکو روغتیا او هوساینه له منځه وړي. هغه ویلي چې اروپای اتحادیه د هغو کسانو تر څنګ ولاړه ده چې د تر ټولو زیانګالو افغان ځوانانو او ښځو په شمول د احتیاط په وړاندې مبارزه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته.
اوریدونکو وړاندې درته د ازادي رادیو مجله پروگرام چمتو دی خو روسای راپور اخلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی پرون خبرداري ورکړ چې که د اسرائیل جګړه لبنان ته وغځیږي ناوړه پایلې به ولري. په غزه کې د اسرائیل جګړې له دوام سره چې له پایلې څخه کم لاس میاشتې وځي د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحده ایالاتونو هم ورته خبرداري ورکړي. نور تفصیل له نوریاس نوریا.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي انکوونکی مارتین ګریفیتس په جنیو کې خبرلاند ته وویل چې د لبنان ته د جګړې غزیدا تر هغه څه ډېرې خطرناکه بولي چې تصور یې کېږي. د هغې اشاره د لبنان جنوب ته وه. ښاغلي ګریفیتس وویل په بیت المقدس کې له خپلو همکارانو سره په دې اړه چې څه به پېښ شي خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې دی د تلفاتو او د غمیزې زیاتوالي ته اندېښمن دی. اسرائیل پوځ تیرونه اعلان وکړ چې په لبنان د حملې پلان ترتیب او تایید شوی چې د حزب الله مشر حسن نصر الله په وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلي ګریفیتس چې دنده روانه اونۍ پای ته رسیږي خبرداری ورکړ چې که لبنان په یوه جګړه کې ښکیل شي نو بې له شکه به د سوریا او د یو شمېر نورو هیوادونو پښې هم پکې ښکیل شي. د هغه په خبره له شک پرته دا به پر غزیا او هم پر لویدیځې غاړې اغیز وکړي. په لبنان کې ډیره د ملګرو ملتونو موقتی ځواکونو د سیشن به پر زوول چې درې قرارداد یعنی د لبنان په جنوب کې په یو کلی کې له 16 ساعته اډې څخه د کور پر لوري په لارو او چې پر موټر دازي وشوې. په دې پیښه کې چاته تلفات نه دي رسیدلي. د ملګرو ملتونو د 16 ساعته ځواک مشر ژان پیر لیکروي دغه پیښه وغندله او ویل چې جګړه پولې ته غځېدلې ده. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د تیر کال د اکتوبر پر اوومه په اسرائیل پراخ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 یې یرغمل کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه 114 تنه له حماس سره یرغمل دي. خو د اسرائیل پوځ ویلي چې 240 یې وژل شوي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې په غزه کې له 2200 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي. خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارتین ګریفیتس څرګنده کړه چې په غزه کې د جګړې پیل خلکو ته د ظلم او وحشت نوې اندازه ښودلې. هغه زیاته کړه چې اندېښنه او ویره شته چې ښایي دا یې پیلاموي. د هغه خبره د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی سازمانونه د دغه بحران د پراختیا لپاره تیاری نیسي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. شفایی کرکتنه چه دولو کرد؟
ایو دادمان فضا هغه وقت جوڑی دلشی چه دلیکوات برزایی پر لیکنه نقدوشی.
دفغان شزو انلاین ادبی بهیرنن سوال هاگو مخکشو ادبی بهیرونو سخده چه نقد زنگره توجه کرده. وراندی پخپراوانه که پدیاره پا تفصیل آوری دلشی. دپانتون دا استاد لال پاچه آزمون دیو کتاب پاره لدوی څخاور
دا هغه څه دي چې ماته مور ویلې دي. کتاب کې دغه برخمشته او هغه برخمشته چې زما خپل په یاد دي او ما ورسره ژوند کړ.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توفیر په اړه به هم واوري. په کابل کې مو لوي نوې چاپ شوی شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوې سب شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی خوند په ترڅ کې ولمانځل شو.
موسیقي
د خبرونه په پیل کې د نقد پاړه په نړۍ کې د لیکلي نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل غیر شیندلای خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کره کتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هره غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کولالي مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یوه پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنې وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هره برخه په زړه پورې وي، په تیره بیا د کره کتنې برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډیر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بله غړې فهیمه دانش هم تاییدوي او وایي
هر یو ډیر ښایسته ښایسته نظرونه وړاندې کوي، د قصې یا دغه شعر یا دغه ناول په اصل منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډیر اصلا ډیره اصلا مهمه خبره ده، او موږ لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درکو، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړې فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای ترلاسه کړ، ټکسي پر اړخ کوم تسبه د موږ پام نه و، د نورو دوستانو بورته پام، یعنی دا کیسه به ټکه په ټکه لکه او به مل وصل راته تشریح بس ولې که یو درس غوندې سپه مو واخیست. اکثر وخت به ما نوټ هم اخیست چې کوم اړخ ته باید پام وشي، او بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک یې کوو چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول شي، او کوم څه کې مهم دی، او یوه کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبته مشورې، یعنی مثبته انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته، یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې داسې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې د انتقاد به راتله، نو هغوی هم بیا خپل اکثر مخکې کوله او زړه یې نه ماتېده لکیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستې. یعنی خپله کیسه به یې د دې وړ سوسي وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړې کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالې راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي، همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکېږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډېریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځای راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډیر موثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وار له مخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیږي، او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شی نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه ښه نه ده، ځکه چې کلي حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښهوالی چې لري وار تر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هره یوه چې نوې څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلې عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغسې غونډو کې نقدي اصول نه مراعتی شي.
زموږ د کره کتنو برخه ډیر کله داسې یي چې له ډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي یا ډیر لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي او له دوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلي جلاسه تیوي چې د افغان شوزو انلاین ادبي بهیر بیا تاسې نه دی د دې بهیر غونډې غټورې دي ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصول سره یو شمېر کسان پوره آشنه دي.
مونږ په دې غونډو کې کرکټونو ته وخت ورکوو او په دې کرکټونو کې نو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زمونږ د کرکټنې برخې به یو له هغه برخو یي چې ډیری لیکوالو بلیکلو ته وهڅي او د ډیرو لیکوالو بلیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زمونږ په بهیر کې دغه سیمېرمن شته چې د کرکټونو له اصولو څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هر کرکټن کې د اصل ته توجه پکار دی. په ورته وخت کې په غونډو کې د کرکټنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونویل شي چې احساس یې وځپل شي او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلی وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شاید یو تصویر، یو جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپل د ستاینه دی چې یو څوک خپل کیسه نقد وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینه پیلو. په دوهم کام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کېدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کېدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکوال ځلا نور وی چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوال ته د حل لار وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زمونږ بحث ډله ییز بحث او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کرکټنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کرکټن کې مثبتو برخو ته ډیر تم کیږو ځکه چې ډیر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کرکټنې یا په شعر باندې کرکټنې، د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حلاره باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه چې دا ځای سم نه دی بلکې حلاره یو لیکوال ته ورخیو چې کدا ځای ته سره واخستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د سوز حل هغه حل هم ورکبو، په واځي په سوز باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبنی اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوي. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کار خونه لري کرکټنه، مثلا د لغت لارخه کومه کرکټنه کوم لغتونه کوم ډول لغتونه کې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر آسان دي، عام دي. په دې اړوند تاسو بحث کولای شو چې کرکټنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسي د انګیزي، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کرکټنه کې باید ډیر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظر کشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکو دې ته نه اړ کیږي دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډیر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي تر څو زحمت خو باسي، لیکنه خو کوي تر څو سمي ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خواند او ذوق مطابق وسی.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي لکه د ښوونکو او زده کوونکو. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د غړي فتانه شون په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر سیشي هم د غونډي ګډون والو ته
لمړی مشترک سو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي دوم د همدغه توګه نه معلوم او عارفونه راته روشانه کوي دا توکس ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري دغه پیغام راته روشانه کوي دغه توکو د شوالې او بدواله را پیژنې شو برچکې را پیژنې روشانه کې ګټ هم څو اړخیزه د لیکوال تم لوستونکو ته هم لیکوال ته ګټه ده د سیاغه ته د خپل اثر شو برچکې روشانه کړي سپراتلونکو کې شو ټکو کار او کې لوبه د ځان مشغول لیکوال ته یو ډول اوسله او تشویق ورکوي لیکوال دې ته سويست دي کرکتن د نقد لویر په لیکنو کې لا د کټ وکړي لوستونکو ته بیا ګټه ده د سیاغه د شو بد اثر د پیک په هوی فلندول دی واسر پر ټول محتوای په هولسی د کرکټم کې له خوا زر د اثر هدف او غایت متوجي کېدل دي
کرکټون کې د نقدي اصول لمخې د سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوړه د چبیر تخپل خبري په بيستاین پای ته ورسو ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اخیسمن نقدونه هغوي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي او بیا پوری بحثونو کې د بل د خبرو جواب پنه نه پیلی شي مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخیره نه دی بدل شوی بل په جواب کې ووای چې نه نه دا سینه ده کرکټر بدل شوی دی همدغه جمله غوړه ده چې پنه شروع نشي په مثال شروع شي یا د دوهم کس وای چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې دا سي تغییر نه دی کړی پرته لدې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي شفاهي نقد د یو بشلمخي درې ډول کې دی شي مثبت مثلا نو وایو چې دا کیسه شپیل شوې ده کرکټر پکې وده کړي او په اخر کې بدل شوی یا دا شعر ش تصویر لري آهنګ شایسته دی او یو تاثیر شیندي دوهم رغنده انتقاد زما په نظر د کیسې منځ لرسوس راخلې دی پیل ش تلوسه لري یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره هم ژغه دی خو تصویرونه یې تیربیر راغلي دي تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی دریم متوازن نقد للویا سره پزړه پوری کې سره که چیرته به صحنه پر زیاته شوی وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی نور به هم دا کیسه خوندوره شوی وای
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصری
پر رادیوی مجله کې واوري
پاپلې راوخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمونه سر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځي استاد شاغلی ازمون په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسې راخستې دي لدوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکل دی
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړل دی هغه څه چې مال مور نه د ځان په بابه وریدي چې هغه وخت زما حواسو کار نه کو او هغه کومه خبره چې زما په ذهن کې شته وی یا موجود وی هغه خو زما د ژوند او سرګوزش خبرې دي خو ځنه د خبرې چې ما ته مور کاولي مثلا دې براته ول چې تا به پاس چت تا کتل د اسمان ستورو ته به دې کتل ګوتې ورې شمارلې دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي مګر زما په یاد نه دي کتاب کې دا برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپل یعنی په یاد دي او ما ور سره ژوند کړی دا دواړه برخه په دې کې رنګړل شي
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوی دي
زما لمشومتو یا چې ما ورته ویلي دي دویم نومې لمولا بانګ تر چربانګ هغه وخت زما په وخت کې مولا ځان کړی دی او هغه وخت زه ځوان شوی یم د چربانګ می په د ځوانۍ په مرحله کې لیکلای دی تر دغه وخت پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم نو تر شپږم ټولګي پورې می دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی
دا بل نوم چې تاسو وسیات کول مولا بانک تر چرګ بانګه دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړی دا او کثرنګ
دا نوم د همدغه پاپ له راوخله چې دا د مشروطوب نخې دي لدغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی ام په د کتاب په مخ لیکل شوی ام په دویم او مخ کې لیکل شوی دی دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چې له ملابانګ تر چربانګ یعنی څه هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وایي
ازمن سب تاسو کسام د اشاره وکړه چې اټوبیوګرافي په شکل مودا کتاب لیکل دي لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي او تاسو خو خاطرې اس هم ډیر لیکل دي تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکی چې توپیر لري څه دي
ها دې کې به د یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات را ته بیانې نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي خپل مده او د ژوند بیان وکړاله ما خپل پیلې دي خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي خاطرې خو د نورو کسانو بعد هم دي مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاغلې چې دا تقریبا څلور جلد دي او یو جلد به دې خاطروم ده هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور اغا جان جنازې ته تلو اغه ما د پاره یو خاطره و چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې اغه ما په کړه خستې دي او اغه من غړې دي دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده
په خاطره لیکنه کې کرکتون کې ډیر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي نو کله چې تاسو د خپل مورکی په وینا د ځان په اړه کې څه راخلی او غلی کې غالبا د صمیمیت په کې زیاتی شي او غدي خاطرې رنگ خپل وي په یو شکل ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپل وي همداسې ده
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطرې کې وي نو مور خو عاطفي لاسته چې په مشوم باندې راکابل کیږي او اټس کله به هیر نشي د مور خبرې د مور صمیمیت د مور لطف د مور عاطفه دا تر اباد او تر د انسان چې تور ژوندې نو دا 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 وی نو امر خپل مې یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی یو دا د مور هغه حالت په سړی باندې بیر تنظیم وی او خوګلنې کې شامل وی
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی اغه ممکن پډيري عالی خاطرې بدل شي دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له مولا بانګ تر چرګ بانګ او د هدف مهم توضیح کو چې هدف مو څه ده دغه په خپل یو تغییر نه دی یعنی یو ډول تاسو د اټوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته ځکه چې ژوند بدلون سره مخ دی انسان د زوکړې رانی ولی ان تر زړښت پورې او به تر مرګ پورې دا خود ژوند به لابل پړاونه دي دا به وهي او دا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري یو زمانه لري یو شیبه لري چې دا خوند کیږي اټوبیوګرافي یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې د ځان په باب باندې خپل دی لیکي د نورو خلکو خبرې دا نه راخلی د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکی چې یا د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه ته لویږي فقط یو نری پوله دواړه لري یعنی د سینه د چمونګ سره دا بیلولم ګراندی خو یو ځای کولم یو سستونز مندي نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت کې په دغه شیبه کې خو په دې اټوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي څو ځو زوکړې په کوم ځای کې د چاز وی د شینه بګیری راکېږي یعنی یو مقاید دغم دی او تاریخ هم لري نیټه هم لري خو خاطرې دا نه لري خاطرې یوازې مغه د صمیمیت او وفزا راشه درشو او عاطفي برخورد چې چا سره شوی هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوې ده هغه په کې برابر سره کیږي
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري تاسو د سې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري
زمان دغه شی لکه په اټوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري مثلا دا وایل شي چې په دغه کال باندې یو کال خوده شي خو په اټوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکې یعنی کاله نیټه به ورکې په خاطره کې ممکن ته ورنه کې یعنی دا دونه حالته لستون کې ته دا ډیره مهمه نه ده هلته لستون کې ته ستاله یو کس سره غا صمیمیت راشه درشه هغه ډیره مهمه ده چې هغه د پاندو پاندو اخلي د اټوبیوګرافي د تاریخ لیکل سره بیا ډیر مرسته کوي. یعنی د دې یو احداث چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دي اغل ته نو خران نیټه ته ضرورت ده. دغه خران نیټه بیا د تاریخ لیکل سره کومک کوي.
تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې د ځکه اټوبیوګرافي د چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ماته څه وویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېره نه ورته کېږي، خو د خاطرو یو رنګ لري. هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې، نو هغه هلته هم یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي، زما په باب باندې یوه وینا ده د بل چا، خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي، هغه راته را یادوي، هغه صحنې راته یادوي، خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره هم نشو بللی، او دغه یعنی د خاطرو نه هم ایسته نشو. یعنی یو رنګ نه یو رنګ پکې شته، خو د خاطره لیکنې هغه ټول اصول چې ورباندې سره تطبیقي بیا هم نه تطبیقېږي. به
آزمون صاحب د پاپولی راواخله کتاب کې پایله او پای شته، یعنی مطلب می داده چې لپایل چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پوری بیا زی او طبي خبره ده، خو همدغه یو کس دی تاسو یاستی، لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایل او پایل لري.
همدغه پایل دی چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي، او کوم شیبه چې پیتیریږي او تر کوم ځای پورې رسیږي. دغه د ملابانګ او چربانګ خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل ملابانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبي یا دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخ کې موویل چې یو نری پول لري، او سره یو بل سره مرسته هم کوي، او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډېر دقیقه زمانه یا دغه یو دقیقه شیبه ته نه مکلف پینې چې وایي، مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستا د ژوند بیان دی الته خو ته مجبورې چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم، دا شیان ته پکې ویلی شي کنه.
وبښه آزمون صاحب،
چې ته ورسره مخ شوې هغه شیبه ته مکمل یې دقیق نیټه به ورکې.
وبښه بیا هم د زمان په برخه کې د پښتنه مخ کې ما وکړه، مثلا ساسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زه ولاړم او په لندن کې و، مکان هم معلوم دی، زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
او هغه خو د زمای وازی بیان دی کنه، هلته ما خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوی کنه دی شوی، دغه ډیره مهمه ده. یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصافو باندې هم غږېده په خاطره کې شته. هلته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي، د ده بیان ډیر مهم دی.
له شغله آسمون څخه په مننې، په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لوستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي لوستو سره د یو کس د ژوند لورو ژورو او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي، او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمې شیبې درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوي وي، او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربې ترلاسه کیږي. په اتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غښتلی وي. په خاطره لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند له یوې برخې خبرې شو. په خاطره کې د کره کتونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړی وي، له لومړي لیدلوري لیکل شوی وي. په خاطرو کې له تیرې زمانې یو څه راخیستلی شو، او د هغو خلکو خبرې هم پکې ځایولی شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پانی راړو داخ په نسترن کې شیری ټولګه ده چې روانه میاش په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمی شیرونه په شاوخوا 308 مخونو کې خبره شوې ده. د دې شیری ټولګې پاړه می په خپل داخلي سلیمی نظر پښتله
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوی سب چوي. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده. یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زم شوي احساس په شان ښکارېده او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمی په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېرې نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی زموږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې و، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داخ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمی روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډېر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتۍ کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بی باکی، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
لاخلي سلیمی څخه مننه چې د داغ په نسترن شیری مجموعې په اړه خپل نظر د واتس اپ لارې لازري راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دې، خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دې، پزړ کې د هر چا میزان تزه مونډلې دې. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړې مونډلې دې. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز. ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مونډلې دې، چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، چې چرته د خپل ډګ زړونه او چاته تشوي دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مونډلې دی لزړنه دی زما په شانته هر سړی مجبور لزړنه دی زما په شانته هر سړی مجبور د هر خولي په پو کې متندې مونډلې دی چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مونډلې دی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د دې خبرونې پورسیو کې موسیقي ته مخه کوو. تیر اونۍ د جمعې پورس چې د جون یو بشتمه و په نړۍ کې د موسیقي نړیوال ورځ ول منځل شو. دا ورځ لومړی ځل د سل بشکاله مخکې په فرانسې کې ول منځل شو. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په یو سل او شل هیوادونو کې په څه باندې زرو شارونو کې دا ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي ښخوي. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره موسیقي بنده شوې ده. یو شمېر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او دا هیله ده چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 28مه د موسیقي ورځ په یو ډول ول منځل شو چې پکې یو شمېر افغان هنرمندان هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
د موسیقي دا بندر د مفکورې لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړو. د غونډې تنظیم کوونکي د مفکورې مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پښتونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لماشي ستونزو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي ترهګري په مخنیوي کې د خلکو هنرونو ډېر کردار ادا کوي. شته د خلک پام راوړي. یو وشتم جون په ټول دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. مونږ غواړو چې مونږ به روزو او داسې ترمات کو چې خلک د خپل زړه د خپل غوښتنی د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندري ووري که څوک اتن کې اتن وکړي که څوک شاډول کې شاډول وکړي او دغه رنګ یو روایت جوړ شي.
خبر های کورٹ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز لوجه هنرمندان او سندرغاړي د ستونزو او کړوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
ونډکی شریکې د افغانستان زدهکونکي لایبا فیروزی ویل چې باید د موسیقي نړیواله ورځ دی په حکومتي سطح هم ومنځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی چې لکه د سی کنسرت کیږي هغه په خاص پتوګه باندې کیږي خو لکه د سی لکه واسه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه. نو لکه د سی ما اوپن دلی دلی دا ما اول ځل دلی پر پکار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي پنجاب طرف ته کیږي او کی پی سیټ دا اول ځل کیږي پکا دي چې دا پر نور فلک مردان کی شو یا نور سیمو کی پکا دي چې کیږي.
دا غونډه تنظیم کوونکو ول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجی راډیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مهم دومره و. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدیوي
نسکورم دې تشوم خودن تشوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکر اون دے تشوم خودین تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ماں تقدیر زولنے دی دی جانان ترکو چھوڑوں تقدیر زولنے دی دی جانان ترکو چھوڑوں ماں زندان نڑاوں دے نڑاوں دے نڑاوں دے زندان نڑاوں دے تیروم خودن زندان نڑاوم دے تیروم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوم خودن تندیا مت وندے لگوم خودن پیالے 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 نسکوروم تشوم خودن پیالے نسکوروم تشوم خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن 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 خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوم خودنا تندیا مات وندے لگوم خودنا ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ زما ستا جلوه پکې بلېږي.